برنامه رنگ‌های زندگی را هر روز صبح از رادیو آزادی فراموش نکنین. حالا رسیدیم و پایان این مجله خبری، برنامه یک ساعته دیگر که در پیش رو داره مجمل اند پیشکش میکنه. اجمل سلام و صبح جمعه بخیر.
ډیر زیات مننه امید مرزبان تا اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره قدرمنو دوستانو په روان یو ساعت کې به د افغانستان او سیمې په اړه په خبرونو او ریپورتونو سربیره یو کله زرغغونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم ولرو. خو پهل خبرونو کې په مکړه د مهمو خبرونو سټکو ته نړیوال بانک اټکل کوي چې سکل د افغانستان اقتصادي وده خایي په سلو کې لس راټیټه شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ پوځي ماموریت د وروستي ځل لپاره د یو بل کال په مخه تمدید کړ. او د خبریالانو د ملاتړې وې نړیوالې ټولنې په خپل یو نوي ریپورټ کې ویلي چې خبریالان د ملي امنیت په اړه د تحقیقاتي ریپورټونو د جوړولو په برخه کې د امریکا د حکومت اقداماتو نه هیلي کړې دي. بشپړ خبرونه واوري. نړیوال بانک اټکل کوي چې سکل د افغانستان اقتصادي وده خایي په سلو کې لس راټیټه شي. نړیوال بانک د جنوبي اسیا په اړه په خپل ریپورټ کې د افغانستان په اړه لیکي چې دوامدار تشدد، اقتصادي جرایم او سیستماتیک فساد د افغانستان وده له خنډ سره مخ کړي. په ریپورټ کې اټکل شوی چې د افغانستان اقتصادي وده خایي سکل 3.1 او په 2014 میلادي کال کې 3.5 ته ورسیږي، په داسې حال کې چې په 2012 کال کې د دې هیواد اقتصادي وده 14.4 وه. د افغانستان د اقتصادي ودې په وړاندې په پرتو خنډونو کې د مثال په توګه د عینکو د مسو د کان د قرارداد یادونه شوې چې چینایي پانګوالو د امنیتي اندېښنو له وجې په هغې کې د بیا غور غوښتنه کړې. د نړیوال بانک ریپورت زیاتوي د افغانستان د پرمختګ لپاره یو بل ګواښ د کرنې بې خوند راتلونکي ده. په داسې حال کې چې کرنه د افغانستان د اقتصاد له څلورو یوه برخه جوړوي، تیر کال د افغانستان د کرنې فصلونه او عواید ښه بلل شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ پوځي ماموریت د وروستي ځل لپاره د یو بل کال په مخه تمدید کړ. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې پرون ټولو په یوه خوله تصویب کړ ویل شوي چې د افغانستان وضعیت لا هم د نړیوال امنیت او سولې لپاره یو ګواښ دی. امنیت شورا د افغانستان ماموریت د 2014 کال د ډسمبر تر 1.5 نیټې پورې د امنیتي چارو مسؤلیت به په بشپړ ډول افغان ځواکونو ته وسپارل شي دا مسله تمدید کړې ده. د پاکستان حکومت په خاني ولسمشر پرویز مشرف یو ورس روسته چې وی محکمه ضمانت ومنه پرون یو زل بیا په کور کې نصر بند شو. د پولیسو یو جګپوړي مقام محمد رضوان خبري اعلان وتول مشرف په 2008 کال کې د اسلام آباد پر سره جماعت د برید په قضيه کې چې اسلام پله عالم عبد الرشید غازی پکې وژل شو نظر بند شو. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان سترې محکمې په 2008 کال کې د بلوز بلتون غوښتونکو د مشر اکبر بوکټي د وژنې په قضیه کې د مشرف ضمانت ومانه. نوموړی د پاکستان د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په ګډون په ګڼو مواردو کې چې د 1999 او 2008 ترمنځ د ولسمشرۍ په وخت پورې اړه لري هم تورن شوی دی. د خبریالانو د ملاتړې وې نړیوالې ټولنې په خپل یو نوي ریپورت کې ویلي چې خبریالان د ملي امنیت په اړه د تحقیقاتي ریپورټونو د جوړولو په برخه کې د امریکا د حکومت اقداماتو نه هیلي کړي. د خبریالانو د ملاتړ ټولنه په دې اړه د خبریالانو د ټلیفوني مکالمو د اوریدو د ایمیلونو کتل او د سرچینو تعقیب ته اشاره کوي. د خبریالانو د ملاتړ د کمیټې د دې ریپورت جوړونکي او د واشنگتن پوسټ رسپانډ پخوانی مدیر لیونارد داونی خپل څېړنو په اړه وایي:
The findings can probably be summarized in one sentence. The Obama administration's aggressive
د دې رپورت سره په یو جمله کې خلاصه کولای شو. هغه دا چې د افشاګرۍ په وړاندې د اوباما د ادارې تهاجمي جګړه او د هغې اطلاعاتو د کنټرول لپاره چې خبري رسنۍ د حکومت د اقداماتو د محاسبې لپاره اړتیا ورته لري، د نیکسن د حکومت له وخته تر اوسه پورې ساری نه لري. او د اوباما له لوري له اعلان شوو اهدافو سره چې ویلي و خپل حکومت به د امریکا د تاریخ تر ټولو شفاف حکومت کړي څرګند توپیر لري. لیونارد داونی د خپل ریپورت د جوړولو لپاره د لسکونو خبريالانو سره مرکه کړي او خبريالانو ورته ویلي دوی او د دوی سرچینې ویریږي چې خایي حکومت تعقیب کړي سودا معلومه کړي چې چا له رسنیو سره خبري کړي دي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د اپوزیسون د جمهوری غوښتونکو مشرانو ترمنځ د امریکا د پورونو د اندازې د زیاتولو پر سر خبري پرته له کومې پریکړې پاتې رسیدلې. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې دا خبرې اترې ښې بلل شوې، خو زیاته کړې ده چې دواړو لورو په دې خبرو اترو کې د رامنځته شوي په ټپه دریدلي حالت څخه د وتلو کومه لاره ونه منده. د استازو په مجلس کې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر ایریک کانټر دا خبرې ډېرې ګټورې بللي، خو ویلي دي د ولسمشر باراک اوباما له ډیموکراټانو سره به بحثونه د پنجشنبې په شپه هم دوام وکړي. د امریکا د اساسو د مجلس غړي باید د اکتوبر تر 18 نیټې پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پورونو اندازه لږ تر لږه د موقت وخت لپاره زیاته کړي. دا مهال د اندازه 14.8 ټریلیونه ټاکل شوې ده. که دا کار ونه شي د امریکا د پورونو سیستم به له خطر سره مخ شي چې د نړیوال مالي سیستم باندې به هم اغیز ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د آذربایجان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې نړیوال معیارونه له پامه غورځول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مری هرف په یو بیان کې چې پرون خپور شو په اروپا کې د بشري حقونو د مدافع ټولنې او د او اس سی ای نظریات تایید کړي دي. د دې ټولنې څارونکو په باکو کې بې خبري غونډه تول چې د آذربایجان په انتخاباتو کې جدي نیمګړتیا وي. دوی زیاته کړې په دې انتخاباتو کې چې اوسمهال واکمن ولسمشر الهام علیوف پراخ بریالیتوب پکې ترلاسه کړ، په رسنیو د محدودیت او د خلکو د ویرولو د ادعاو په فضا کې ترسره شول. د تقریبا ټولو رایو له شمېرلو وروسته معلومه شوه چې علیوف په سلو کې 15 رایې ګټلې دي، په داسې حال کې چې د متحد اپوزیسون کاندید کامل حسن علي په سلو کې شاوخوا 15 رایې خپلې کړې دي. خبرونه مولا ساده رادیو نه اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. نړیوال بانک اټکل کوي چې سکل د افغانستان اقتصادي وده خیری راټیټ شي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مولدي خبر کو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی مفتش د امریکایي ځواکونو قمندانانو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې سرحدي دروازې په تراهۍ کې د ستونزو خبر ورکوي. ټاکل شوې ده چې د جمعې په ورځ د فوټبال غوره لیګ په سیالیو کې د شاهین اسمایي او سیمر غلبرز د فوټبال د ټیمونو ترمنځ فاینل یا پایلو به ترسره شي. په دې اړه رپورټرو د سیمې په مسایلو کې به مو د پاکستان د پخواني ولسمشر متقاعد جنرال پرویز مشرف د بیان ولکېدو او همدارنګ په کوټه کې د پرونی 14 په حالاتو خبر کوو. نور رپورټونه هم را سره دي. د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زرغونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث مهیروي. نړیوال بانک اټکل کوي چې سکل د افغانستان اقتصادي وده خیری راټیټ شي. راپور په خاص ډول تشدد، بې امنیتي او فساد هغه عوامل بولي چې وایي د دې هیواد اقتصادي وده له خنډ سره مخ کړي، خو په څنګ کې د قانون استخراج او د کرنې په برخه کې د ستونزو یادونه هم کوي. د دې رپورټ لنډیز چې نړیوال بانک پر خپل ویبپاڼه خپور کړی احمد تکل دروري.
نړیوال بانک په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لیدي، په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه وزي او فساد او تشدد د افغانستان د پرمختګ په وړاندې خندونه جوړوي، د دې هیواد اقتصادي وده چې بنسټ یې پر نړیوالو مرستو ولاړ دی په سلو کې لاس راټیټیږي. د فساد او د ښځو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې د افغان حکومت د پاتې راتلو له وجې د ناروې حکومت لا دمخه افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړې دي. نړیوال بانک د جنوبی آسیا په اړه خپل راپور کې د افغانستان په اړه لیکي چې د افغانستان حکومت د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په درشل کې له ناامنۍ سره مخامخ دی، چې له دې سره د طبیعي زیرمو د استخراج لپاره پلانونه هم ځنډیدلی دي. په راپور کې راغلي افغانستان د ډیر زیات پڅ اقتصادي حرکت په خاطر چې علت یې د سیاسي او اقتصادي انتقال له وجې یو مبهم حالت دی شاته پاتې دی. راپور زیاتوي دوامدار تشدد، اقتصادي جرایم او سیستماتیک فساد د افغانستان وده له خنډ سره مخامخ کړي. راپور کې اټکل شوی چې د افغانستان اقتصادي وده ښایي سکل په سلو کې 3.1 او په 2014 کال کې په سلو کې 3.5 ته ورسیږي، په داسې حال کې چې په 2012 کال کې د دې هیواد اقتصادي وده په سلو کې 14.4 و. د افغانستان د اقتصادي وده په وړاندې په پرتو خنډونو کې د مثال په توګه د عیناک د مسو د کان قرارداد یاد شوی چې چینایي پانګوالو د امنیتي اندېښنو له وجې په هغه کې د بیا غور غوښتنه کړې ده. همدارس په شمال کې د تیلو د تولید په یو پروژه کې چې کڅه هم کوچنی ده خو سمبولیک اهمیت زیات دی کار پټه په ولاړ دی. د نړیوال بانک راپور د مالیو پر ټولولو کې د حکومت ناکامي هم د افغانستان د اقتصادي کمزوري یو بل عمده علت بولي. د ولسمشر حامد کرزي حکومت تیر کال د توکیو په کنفرانس کې ژمنه وکړه چې تر 2018 کال پورې به د مالیاتو له درکه عواید د ملي عوایدو په سلو کې له 50 څخه په سلو کې 15 سوتل وړوي. د توکیو په کنفرانس کې نړیوالو مرستندویانو له افغان حکومت سره په دې شرط چې له فساد سره به په کلکه مبارزه کوي د 14 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. د نړیوال بانک راپور زیاتوي د افغانستان د پرمختګ لپاره یو بل ګواښ د کرنې بې خونده راتلونکې ده. په داسې حال کې چې کرنه د افغانستان د اقتصاد له څلورو یوه برخه جوړوي، تیر کال د افغانستان د کرنې فصلونه او عواید ډیر ښه وو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت څنګه سر مفتش د امریکایي ځواکونو کمانډانانو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي دروازې په تراهي کې د ستونزو خبر ورکړي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي مفتش دفتر سیګار په یو خبر کړی بیان کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ په ویش کې د سرحدي دروازې د جوړولو په کار کې د ستونزو جزئیات بیان کړي. احمد تکل په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل دروري.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي مفتش د کندهار ولایت د سپین بولدک او د پاکستان د بلوچستان ایالت د چمن سیمې ترمنځ د ویش د سرحدي دروازې د ودانۍ په ډیزاین کې د ستونزو خبر ورکړی. جان سوپکو په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لې چې دوی له څېړنو وروسته د ودانۍ په ډیزاین کې دوه لوی ستونزې موندلې. یو دا چې دا دروازه د کنټرول لپاره یوازې یو پوسټل لري، په داسې حال کې چې ناتو په دې ځای کې د کنټرول یا تلاشي د دوو پوسټو غوښتنه کوله. او دوهم ستونزه د سوپکو په وینا په دې ځای کې د تلاشي د یوې خاصې دستګاه د نصب پلان دی چې ښایي د ترافیکو یو کرخه بند کړي او په نتیجه کې د موټرو تګ راتک ستونزمن او د تلاشي چارې له خنډ سره مخامخ شي. سوب کوی د ودانۍ په طرحي او ډیزاین کې ستونزې به په دې دروازه کې د خلکو غنګونه او غنګونه به د اغیزمنې تلاشي په وړاندې خند جوړ کړي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی سرمفتش په خپل بیان کې یادونه کوي چې د ویش په سرحدي دروازه کې د دې ستونزې لمن ځوړل به د افغانستان په نورو سیمو کې د شپږو نورو دروازو په جوړولو کې چې د رغونې چارې د 38 میلیون ډالر په لګښت روان دي د ستونزو په لمن ځوړلو کې هم مرسته وکړي. سوب کوی تاوی چې د افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو له قومندانانو غوښتنه دي چې د دې ستونزې د حل لپاره سمدستي اقدامات وکړي. خغلی سوب کو زیاتوي د امریکا د پاوز له هغه بیان سره په کلکه مخالف دی چې د ویش د سرحدي دروازې په اړه د څیړنې پر دقت او سموالی شک خودلای. د وی چې د سرحدونو د ادارې په برخه کې د یو هیواد توان د قانوني او غیر قانوني مالونو پر انتقال له کنټرول سره تړلی او زیاتوي چې د ګمرکونو اوایت د افغانستان د بودیجې یو لوی برخه ده. جان سوب کو یادونه کوي چې په تیر مالی کال کې د افغانستان د بودیجې په سلو کې څلور څلوېخت له همدې درک ترلاسه شوې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
تاسو مغرګل ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په امریکا کې میشته بشري حقوقو د څار ټولن له هغه وختنم لاټړ وکړ چې وایي د انتخاباتو د کاندیدانو لیست څخه د هغه کسان لری شي چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونه تورندي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون باید له عدلي او قضایي ادارو سره په دې اړه جدي کار وکړي. په دې اړه له کابل د ناجیه صافی ریپورت اورو.
یو ورځ وروسته له هغې چې د بشر حقونو یوې نړیوالې ادارې له انتخاباتو څخه د یو شمېر هغو کسانو د نمونو د ایستلو غوښتنه وکړه چې د افغانستان په نرمیو کې ښکېل وو، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم له دې غوښتنې ملاتړ وکړ. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه عدلي او قضایي ارګانونه باید د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو له کمیسون سره په ګډه کار وکړي. خغلی بیدار وویل چې د بشر حقونو خپلواک کمیسون د انتخاباتو له بهیر نه په کلکه څارنه کوي او هغه کسان چې د یو عدالتي جریان په اساس له لیست نه لری کیږي د بشر حقونو خپلواک کمیسون ترې ملاتړ کوي.
زمونږ د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په عمومي روان د انتخاباتو باندې نظارت کوي. قضایي او عدلي سکتور ته زمونږ ډېر صلاحیت په دې کې حاصل ده او د شکایتو د اوریدو کمیشن ته دغه سي عدالتي جریان باندې او اصولي جریان په ترڅ کې څوک د لسنوال کېږي دا زمونږ طرفدار دي.
د بشر حقوقو د سر ټولنې چې مرکزی په امریکا کې دی ویلي نړیواله ټولنه باید پر افغان حکومت فشار راوړي چې د بشر حقوقو سرغړونکو د جمهوری ریاست د کاندیدانو له لیست څخه لری کړي. که څه هم د دې ټولنې مسولینو د چا نوم نه دی اخیستی، خو د جمهوری ریاست په 22 احتمالي کاندیدانو او د هغوی په مرستیالانو کې ځینې داسې کسان شته چې د کورنیو جګړو پر مهال په جنایتونو تورن دي. په دې ورسیو کې په یو بیساري اقدام کې له دغو کاندیدانو څخه یوې له خلکو بخنه وغوښته. جنرال عبدالرشید دوستم چې د جمهوری ریاست د یو کاندید اشرف غنی احمدزی مرستیال دی، له نورو هغو کسانو چې په تیرو جګړو کې ښکیل هم و غوښتي چې له خلکو بخنه وغواړي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې که د کوم کاندید په اړه شواهد او اسناد وړاندې شي چې د بشر له حقونو څخه سرغړونه کړي، دوی به قانوني چلند ورسره وکړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی په دې اړه وویل:
هغه کسان چې په جنایتونو تورن دي او یا په دې اړه د محاکمې لخوا په کوم جرم او جنایت محکوم شوي وي، که په دې اړه کوم ثبوت او شواهد وي، د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون به دوی سره د قانون په چوکاټ کې برخورد وکړي.
په عین وخت کې ښاغلي محسنی وویل چې د ځینو کاندیدانو په اړه ورته لس شکایتونه رسیدلي چې وبه څېړل شي. نوموړي د دې شکایتونو د نویت په اړه لس ویلو ډډه وکړه. ځینې کتونکي وایي چې افغان دولت که په تیرو لسو کلونو کې په هیواد کې د انتقالي عدالت پلي کېدو ته اقدامات کړي وو، نو نن راتلونکو انتخاباتو ته داسې کسان چې په جنایتونو تورن دي ځانونه نشوای کاندیدولی.
قدرمنو دوستانو، و موریدل چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په امریکا کې د میش د بشر حقونو د څار ټولنې د هغه وختنې ملاتړ کړی چې وایي د انتخاباتو د کاندیدانو لیست څخه د هغه کسان لرې شي چې له بشر حقونو څخه په سرغړونه تورن دي. بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو د فلمونو په فیستیوال کې لومړۍ درجه یو افغاني فلم وګټله. دا فلم آخرین جمهور رئیس نومیده او یو افغان فلم جوړونکي جمیل ژاله جوړ کړی و. دا فیستیوال د یو افغان فلم جوړونکو موسسې لخوا د امریکا د سفارت او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو موسسو په مرسته پیل شوی و. خان محمد سیند په اړه له کابل رپورټ راکړي.
د افغانستان د بشر د حقونو د فلمونو په دویم فیستیوال کې د آخرین جمهور رئیس په نامه یو افغاني فلم د جایزې مستحق وګڼل شو. په دې فیستیوال کې 15 ملي او نړیوال فلمونه مسابقې ته وړاندې شوي وو. آخرین جمهور رئیس یو داستانی هنری فلم دی چې افغان فلم جوړونکی جمیل ژاله جوړ کړی دی. خاغلی ژاله ته د ده د فلم جایزه او ستاینلیک د پنجشنبه په ورځ په یوې هنري غونډه کې ورکړل شو. جمیل ژاله وویل هڅه به وکړي چې په راتلونکي کې ورته نور فلمونه هم جوړ کړي.
چیزی که من در این فیلم گنجانیده بودم انتخابات 2014 را به تصویر کشیده بودم. از
دوبل سه چه ما پا دی فیلم که زی کردی و هغه د 2014 کال د انتخاباتو تصویرول وو. یو ډله جمهور رئیسان یو چا پسی دی چې هغه ځان نه دی کاندید کړی او دوی غواړي چې د هغه رای هم واخلي، خو برعکس یو وخت را رسیږي چې هماغه عادي فردی ګټي او د دوی د سر تاج کیږي.
تاج سر از اینا میشه.
د افغانستان د بشر د حقونو د فلمونو په دویم فیستیوال کې شاوخوا اویا افغاني او بهرني فلمونه د یوې اونۍ په موده کې نندارې ته وړاندې شول. د دې فیستیوال د فلمونو یو داور عتیق رحیمی وویل:
واقعا ما به حیث داور غافلگیر شدیم از کارهای زی بچه های جوان.
دی وایي: موږ د داورانو په توګه د دې ځوانانو کارونو غافلگیر کړو. موږ د هنر موضوع او معنا له پلوه په دې فلمونو کې ډیر څه ولیدل او په راتلونکي کې د افغانستان د سینما په پراختیا باوري کړو. په دې فیستیوال کې د امریکا، کاناډا، ارمنستان او یو شمېر نورو هیوادونو مستند داستانی او هنري فلمونه کتل شوي او ارزیابي شوي دي. د فیستیوال دوه نور مستند افغاني فلمونه، یو د رحمت الله حیدری تقدیر شکسته او بل د قاسم حسینی دیموکراسي سیاه هم وستایل شول. دا فیستیوال په کابل کې د امریکا د سفارت او ځینو نورو ملي او نړیوالو ارګانونو په مرسته تنظیم شوی و. د امریکا د سفارت استازي جرمی فولر وویل: په راتلونکي کې به هم له ورته پروګرامونو سره مرسته وکړي.
دی وای د امریکا متحده ایالات تل هغه کسانو سره مرسته کوي چې د دیموکراسي او د بیان د ازادۍ درناوی کوي. دا فیستیوال هغه ته دا موقع ورکوي چې په خپل ټولنو کې بشري حقوقو ته کار کوي. کورنۍ او بهرنۍ فلم جوړونکو ته د جایزې د ورکړې پر مهال د فلمونو درې خزینه، یو نارینه او یو ماشوم کارکونکو ته هم جایزې ورکړل شوې. د افغانستان د بشر د حقونو لومړی فیستیوال په کال 1990 میلادي کې په کابل، بلخ او د هندوستان په بنګلور کې جوړ شوی و. د افغانستان د بشر د حقونو د دویم فیستیوال جوړونکو وویل د دې فلمونو پایلو وهڅول چې په راتلونکي کې بیا هم ورته فیستیوالونه جوړ کړي سو د افغان فلم جوړونکو فعالیتونه زیات او اغیزناک شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون مازیګر د کوټه خار په منځ کې چاودنې شوې چې هدف یې د پولیسو قمندانی و. د چاودنې په نتیجه کې د یو پولیس او یو ماشوم په شمول وتنه وشل شول او شاوخوا څلوېښت کسان پکې ټپیان شوي. د چاودنې مسؤلیت د بلوڅو یو وسلوال سازمان منلی. په دې اړه له کوټه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل رپورټ راکوي.
د پنځشنبه په مازیګر شاوخوا 15 بجې د کوټه ښار په منځ کې باچا خان چوک ته نږدې د پولیسو له یوې لویې قومندانۍ سره د شل ګامو په فاصله چاودنه وسوه چې تر څلوېښتو زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. چاودنه دومره زورووره وه چې په شاوخوا سړکونو کې د ودانیو او دوکانونو شیشې هم ماتې کړې. د چاودنې ځای ته مخامخ د غاښونو ډاکټر منصور ترین چې چاودنې د کلینیک شیشې ور ماتې کړې او په دوړو سپېره وو د چاودنې په اړه راته وویل.
چې ما داسې قتل ته اور ګرځره نه نوت بس تور تاریخ موږ دغه ګاډي په چوکړیو کې نه دا بالکل دا اور د نه نه راتلې
مړه او زخمیان دی ولل
خو شپږ واته خو موږ پورته کړ هغه کې ډېر باډي سو زخمی داسې نه و چې ډېر زخمی.
چاودنه په لیاقت بازار کې په داسې وخت کې وسوه چې ګڼ شمېر خلک د اختر په سوداو اخته وو. خو د چاودنې ځای ته مخامخ لس دولس موټر ولاړو چې سخت زیانمن سول. خو د موټرو مخې ته په دوکانونو او د دوکانونو مخې ته پر پیاده لارو باندې د اخترېزو شیانو پلورونکو ته ناستو مېرمنو او ماشومانو ته ډېر زیان ونه رسېد. د چاودنې دوه نور عیني شاهدین وایي. د کوټې ولور پوری چارواکی عثمان ګل د چاودنې په ځای کې آزادی رادیو ته وویل شپږ کیلو ګرامه چاودیدونکي مواد په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوي او چاودل شوي دي چې وایي هدف یې د پولیسو قمندانی و.
ډېر افسوسناک واقع ده. تقریباً 42 کسان زخمی شوی دی. دیکھ 14 کسان چکم دیا پولیس اہلکار دی. دیکھ یو شہید شوی دا. نور دیکھ معشوم ہو دا 13 کال معشوم ہو دا سے یو آغا مشر سڑے ہو. تقریباً 15 کسان مر دی. دیکھ یو پولیس والا اور نور دا سیولینز دی. تقریباً 10 کسان دے ہوئی جی زیاد سیریس دی. دیکھ 42 کے. او دا ٹول سی ایم ایچ تلی دی. او دا سائیکل کے لگی دلو. او دا بز بلاس سر دا ٹول تباہی شوی دا.
د وروستو معلوماتو له مخې په چاودنه کې له لسو تنو سختو ټپیانو څخه دوه تنو نور هم ساور کړي چې له دې سره د مړیو شمېر اووه تنو ته ورسېد. د دې چاودنې مسؤلیت د یونایټډ بلوچ آرمي په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یو وسلوال سازمان منلی دی. مرید بلوچ چې ځان د دې سازمان ویاند بولي رسنیو ته په خبرو کې ادعا کړې چې دغه چاودنه د بلوچستان زلزله ځپلې سیمو ته د حکومت لخوا د بهرنیو مرستندویو ادارو د نور پرېښولو په عکس العمل کې کړې ده.
دا پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر متقاعد جنرال پرویز مشرف د لال مسجد د خطیب عبدالرشید غازی د وژنې په تور ونیول شو. که څه هم د پاکستان سرې محکمې د پنجشنبې په ورځ نوموړی د اکبر بوګټي د وژنې په دوسیه کې په ضمانت خوشې کړی و. زبیح الله شفق له پېښور نور تفصیل راکوي.
د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر متقاعد جنرال پرویز مشرف د لال مسجد یا سور جماعت د خطیب عبدالرشید غازی د وژنې په تور ونیول شو. د پاکستان ستره محکمه د پنځشنبه پرز د پاکستان په خوانه پوزي ولس مشر د بلوس مشر اکبر بوکټي د وژنې په دوسیه کې په ضمانت خوشی کړ. خو تر خوشی کېدو سم دستي ورسته د پاکستان د پلازمین اسلام آباد د لال مسجد یا سور جمعه د عملیاتو پر مهال د دغه مسجد د خطیب عبدالرشید غازی د وژنې په تور د پولیسو لخوا ونیول شو. د اسلام آباد د پولیسو یو تن مشر محمد رضوان د پنځشنبه پرز رسنیو ته وویل چې جنرال پرویز مشرف یې د سور مسجد د خطیب د وژنې په تور نیولی په خپل کور کې بندي کړی دی او د جمعې په ورځ به یې محکمې ته وړاندې کړي. که څه هم پرویز مشرف وایي چې پر سور جومات د پوځي عملیاتو امر یې نه ورکړی، خو د سیاسي چارو څارونکي په دې اند دي چې مشرف ښایي په دې دوسیه کې له سترو ستونزو سره مخ شي. د قانوني او روانو چارو کارپوه اکبر هوتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
ضمانت مطلب هر کس باندې نه چې لکه دې کیس نه بری شو، بلکې دې د کیس د مقدمې د فیصلې پورې چې دې نو دې رها شو. خو چې په کوم کیس کې هغه گرفتار شنه هغه د لال مسجد یعنی سور جماعت کې چې کوم هغه باندې کوم اپریشن شو، په هغه وخت کې جنرال پرویز مشرف چې نو هغه د پاکستان صدر وو، د مشرف خلاف کیس ثابتی دی، شهادت راځي، ایویډنس راځي، د ضبط فوجدارۍ مطابق چې پروسیډینګ دی او هغه د خلاف د دوه په سزا تمامیږي نو ته به مخه سزا ملګیږي، هغه پانتی هم د هغه سزا عمر کې هم کیږي شي.
جنرال مشرف د 2000 میلادي کال په جولای کې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې پر سر جمعات پوځي عملیات تر سره کړیو چې په ترس کې دغه مسجد د خطیب په ګډون 1450 تنه وژل شوی او نږدې 50 تنه ژوندۍ نیولې وو. مشرف د 2003 میلادي کال تر عمومي ټول ټاکنو وروسته له هیواد بهر تللو، چې بیا د 2013 میلادي کال ته ټاکنو مخکې بیرته هیواد ته راستون شو او غوښتل یې چې د خپل ګوند ټول پاکستان مسلم لیگ لخوا په ټول ټاکنو کې برخه واخلي، خو له راتلو سره سم د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا په بیلابیلو دوسیو کې ونیول شو. یاد دی وی چې دا لومړی ځل دی چې د پاکستان پوځي دیکتاتور ولسمشر د سیاسي حکومت لخوا نیول شوی او دوسیه پرې چلیږي. زبی الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
ټولنیزی شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ټاکل شوې ده چې نن په کابل کې د فوټبال د غوره لیگ په سیالیو کې د شاهین اسماعیل او سیمر غلبرز د فوټبال د ټیمونو ترمنځ فاینل یا پایلو بوشي. د دې لیگ مسؤلینو ویل د لوبو هدف په هیواد کې د فوټبال د ورزش پراختیا او د خلکو ترمنځ یووالی دی. خان محمد سیندی په اړه رپورټ راکړي.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو مسؤلین وایي چې د فوټبال د دې ټورنمنټ فاینل یا وروستۍ لوبه د جمعې په ورځ په کابل کې کیږي. د هیواد د زونونو د ټیمونو د دې سیالیو فاینل ته د شمالي ولایتونو سیمرغ البرز او د کابل شاهین اسماعی ټیمونه وتلي دي. د افغانستان د غوره لیگ کمشنر سید شفیق گوهری د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې مسابقو له تنظیمولو هدف دا دی چې په هیواد کې د فوټبال ورزش لا وده وکړي او لوبغاړي د بهرنیو هیوادونو له ټیمونو سره د مسابقو جوګه شي.
هدف عمدی ایجاد لیگ برتر فوتبال افغانستان رشد فوتبال در سرتاسر افغانستان است.
در افغانستان د لیگ برتر د تورنمنت در رامست کول عمده هدف په ټول هیواد کې د فوتبال د لوبو پراختیا ده، بل هدف د خلکو ترمنځ یووالی او سوله ده. غواړو د مسابقې نور هم زیاتې وتوانی ګو د اسیا د فوتبال په سیالیو کې برخه واخلو.
خاغلی گوهری دا هم بویل د افغانستان د فوتبال د غوره لیگ سیالۍ د هیواد ملي ټیم هم پیاوړی کولای شي. د وای وس محل د دې لیگ زینی ورزشکاران د فوټبال ملي ټیم کې شامل شوي او په بهرنیو مسابقو کې برخه اخلي. په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو لړۍ په 1391 کال کې پیل شوې و. د سه کال په دې سیالیو کې اته ټیمونو طوفان هریرود، د میوند اتلان، د سپین غر بازان، اباسین سپه، سیمرغ البرز، د عمو موجونه، د هندوکش عقابان او شاهین اسماعی برخه اخیستی وه. د سیمرغ البرز د ټیم کپتان حمیدالله یوسفزی او د شاهین اسماعی د ټیم کپتان منیرالحق ندیم آزادی راډیو ته وویل خوښ دي چې ټیمونه یې د دې لیگ وروستۍ لوبې ته رسېدلي دي. دوی کیدونکې مسابقې ته د خپلو تیاریو په هکله وویل.
بازی چې ما کته طوفان هری رود داشتیم یک بازی خوبی بچه
هغه لوبه چې موږ له هری رود طوفان ټیم سره لرله ډیره ښه لوبه وه. موږ هڅه کوو د تیر کال نیمګړتیاوې پوره کړو. هیله ده موږ هڅول شو څو د افغانستان د برتر لیگ ځای ته ورسیږو.
په افغانستان کې د فوټبال لوبې ته د خلکو او چارواکو توجه له هغې وروسته زیاته شوه چې د دې هیواد د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا اتلوالي وګټله. په وروستیو څه باندې لسو کلونو کې ورزش په افغانستان کې د پام وړ پرمختیا موندلې ده. د مختلفو ورزشونو لوبغاړي وایي چې که د دولت او ملي سوداګرو لخوا ورسره مرستې وشي، باوري دي چې د ورزش په ډیرو برخو کې به بریاوې خپلې کړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نړیوال بانک اټکل کوي چې سږ کال د افغانستان اقتصادي وده ښایي په سلو کې لس راټیټ شي. نړیوال بانک د جنوبی اسیا په اړه په خپل رپورټ کې د افغانستان په اړه لیکي چې دوامداره تشدد، اقتصادي جرایم او سیستماتیک فساد د افغانستان وده له خنډ سره مخ کړي. دا او ځینې نور سرټکي د مهمو خبرونو په سټو کې شامل دي، پام ورته وکړئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ پوځي ماموریت د وروستي ځل لپاره د یو بل کال په مخه تمدید کړ. نړیوال بانک وایي چې سږ کال د افغانستان اقتصادي وده ښایي په سلو کې لس راټیټه شي. د پاکستان حکومت پخوانی ولسمشر پرویز مشرف یوه ورځ وروسته له دې چې یوې محکمې په ضمانت خوشی کړ، بیا په کور کې نظر بند شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اذربایجان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې نړیوال معیارونه له پامه غورځول شوي. د خبریالانو د ملاتړې وې نړیوالې ټولنې په خپل یو نوي رپورټ کې ویلي چې خبریالان د ملي امنیت په اړه د تحقیقاتي رپورټونو د جوړولو په برخه کې د امریکا د حکومت اقداماتونه هیلي کړي دي. او د ولسمشر باراک اوباما او د اپوزیسیون د جمهوری غوښتونکو مشرانو ترمنځ د امریکا د پورونو د اندازې د زیاتولو پر سر خبرې اترې پرته له کومې پریکړې پای ته رسیدلې. دوستانو، زموږ غږ لاسه د رادیو ناورې د خبري مطالبو برخه په همدې ځای پای ته رسو. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه، رپورټونه له نور تفصیل، عکسونو او ویډیوګانو سره زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو ټکه کام یا ازادي راډیو ټکه اورګ. اونیس پروګرام تر ازو یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي. له یاده مه باسئ چې د ډرامې پر موضوع چې په ټولنه کې د ځوانانو په رول راڅرخي، وروسته نسیم شفق په کابل سټوډیو کې له میلمه سره بحث لري.
یو کلی زر غږونه.
خوږو اوریدونکو، السلام علیکم. تاسو په تیره برخه کې واوریدل چې د لاور د غونډۍ په لمن کې ځوانان ته د فوټبال میدان پرې نه خود. راځي دا برخه واورو چې د کلی هلکان په کوم کار بوخت دي.
ملنګ خاوره پیدا کړی ده، د پخسی لپاره بیخي سره زر ده.
بدماشه، ملنګای به په دا دونه خاوره څه کوي؟
ویلې چې کور کې غجل جوړوم.
خدای داده، هغه د ملنګ چای راوړ، راځئ چې په چایو دمه جوړه کړو، نور کار به وروسته کوو.
سمه ده.
زړه بدماشه ملنګایا، په لاره کې خو به د لاسګاډی نه وي اړولی.
نه، خاوره مې سلامته ورسوله.
نو بیا ولې دومره ماتل شوې؟
له دلاور سره ولاړوم. بوره چا چاته واچوم؟
زه دې بدمشه ټولو ته واچوه، ترخه دې خدای خبره ورکړي.
خمالنګه، دلاور څه درته وویل؟ ویل یې چې د الکان در سره په مزدورۍ کار کوي او که پنډیوالۍ. ما ورته وویل پاشر.
زه دې بدمشه، بیا څه وویل؟
ټنډه یې تروه شوه. خو پرون مو چې ورته وویل چې مشر نه لرو، هلته یې ټنډه وغوړېده. ویل یې همداسې بې مشره ښه یاست.
د مشر ټیکې ته زما هم پام و. خو جمیله، ما له دلاور نه یو څه زده کړل.
شاید تیز را کل والی جانا زو دی بد موش آقا خوب پخپل آلاب تا دانگوی.
خدای دادا، دا موترز دکلل چه کما جروه نلرو، نو کار با مگرد وردوی اولا چاست را با پخبرم نپویگو.
نو بیا رازه چه هم خود تا فیصله او کو. دی مشر نمو بیخی دا بسوگه واده جور کرد. پون دی خدای داد با دوا او کو او نور خبره بپکنه را باسو.
بیا خدای داد زرده باز مشا
خواه گرانوش کن
دست پا نجار کرده گنده زرده باز مشا پا خدای داد چرتلا وکی للون وکی دست ده کربال مشری پرکاوی
ریتیا جمیلا شاکر خون پرون لوبه که بد نمو آغا چنگه دی
یو هز ده لوبه خبره نده داسی کس چه پا خبره مرسر پویوی
نو بیا انده ولی جان خده گلونه ایم پرون وکرل او پا خبره هم پویگی
زمان ولی جان خواخ ده
زده بودمشه بیانو پرده که لستونه
نه نه تاسی صبر وکی بس بس ولی جانه زمان دو طولو چه خواخوی تا پا که خبری مرا باسا
زده بودمشه مبارکی ورکی چه خبره پخشی
مبارک مبارک
سلام علیکم
وعلیکم سلام
خیر اگلی
زده بودمشه اسلامایا تا تنگه دی پیری غندره پیدا شوی
رازه رازه اسلاما که نه ولی جان او رو رو پیاله چه ورتوا چوا
نه چای نسکم پرون مستاس لوبه ولیده دیره می خواخه شوا ما اندزان سر لوبه که پریده
ولیده نه پریدو اسلاما خب پلار دیده تا پا غصه نشی ریختیاوی لپلار ندی اوزال اجازه واخلا
آقا دی آقا دی زدی باد ماشا پلار دیم دی خاطر روان دی
اوف پشه یه خدای مورو کشا ای پری او زرده خطه رازا اسپای تا پسی نغا پی اسپی داسی مردار غرمو که زلوی را نبویس ستری ماشی زر لخته خیری وسه دلتا پیشوگان سراوانی خطه اسپی پا غو پسی وغا پل او سپای اوخیار ده پیجه نمیچی ده خان کاکا و ریرایم رازا چه گوٹه ده لادی شو نه نه ام دلتا پا ده تغر در سر ایوه شیبه کنم توشه که دی نوی جوڑی کری؟ او اوس میله مالوچ اوڈا که کری پلاخ تامی اوه چه مالوچ پا کیا وار شی خا گل پری زستا دی پخلا کولو ده پار را غلیم زما دی پخلا کولو لپارا؟ هو تیر ورز پوی نشوم چی ترانه پا گدر که خپه شوی آخا آغا دی جماعت خبره یادوی مطلب چی خپه شوی نوسی نه 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 یه ما خپه گل پری دا کتاب دی چنگل زن سرای که دا دی چه دی؟ دا خدای دا تا چاور کرده و کلا کلا ای را اخلم خا لولی نه زخوران دی سرگیم دی میوه او غلو اکسونه پا کی دی اما آغا گورم نور پا حساب نپایگم چلا اکسونه لانده چلی کلی دی دی غنم و تصویر تیلی کلی دی اصلاح شوی تخم حاصل زار لخته تب اختاوره آغا دی پویگی چه چیلی کلی کاش که دی تو رو تکو لما سرام خبری کولای گل پری هر چه پخواره کیگی چی تی زان تلیگ زامت ور که نو دیر زر بلی کل وزده که لچا بیزده کم ما ویل چه لطانا به سبق شروع کم خو تام لاری واده شوی نو چیر تا بل ملک خنایم واده دو درائی کورم تر منز دی که توی زبا در تا سبق شروع کم ریختیا وای؟ هو چی تیلی کلوز ده که زبا تر تانا دیر خوشحاله شم پخو ما عمر خواده لی اوز می آقا پخوانی مغزه ندی کم تکای با ما پا مغزو گی ونی خلی کانا ولی نه خو پا دی شرط چی تزان بیزده بیزده نکه او ریختیا آج را ترور با اجازه دار کی کانا ولی با این را کوی از چی کور تلالم ارتو بوایم
لارا ما کو تو بات کرنے نہ کڑے
خلاص اس میں سر گیا اس نے تو کو نہ دے دے اس کو
ولی ولی دلاور خان لالا اسلم چو کو نہ کڑے چ دامخ دے پتا سر کڑے خوشی کا
نہیں ما تینن ما تا پریدا دتا فزدا سے سبا کو کم چی بی پیادی دا خوبز گر خیلو چنگ تا با نزی
تی وست پریدا ما تا وای چیر تا تلو اسلام
دختنه تری وکر چی چیر تا تلو ولی می وای
اسلام اورارا تا چیر تا تلوی
زا جمیل دوی تا ورگلیم اور تو می وای چی ما لزان سر پی فوتبال کی پریگ دی
خا دلاور خان لالا تو پدی خبر دوم را غصه
او ای تور چرتی تا چی ده توت لخت پریگی نوی لبل هری تراشی اگو بدبخت و زما ده شپی خوب نرمه کرده زی پوینو نمره ایدم او دو سرا کلپل کنی
میوه تی پریده دلاور خان لالا
دوره نیمه هر وقت تزمانه مخلاصه
بسته بسته دوره دلاور خان لالا پا په لوبه کې خو څه بدي نشته. پورې کلي کې نه ګورې، هر مازدیګر د همدې اسلم په عمر هلکان راټول شوي او همدا لوبې کوي.
ګوره نعیمه، خو زما نه دا لوبه خوښېږي او نه مې د خدای داد دا کوک ورمې اسلم به پوکي چې بله ورځ د هغوی لورې ته قدم وانخلي.
خو زه پوه نه شوم دلاور خان لالا چې د هغې خلکو لوبه ولې په تا بده لګي.
ګوره د هغو فوټبال شا ته ډېرې خبرې دي نعیمه، ستاسې سر پرې نه خلاصېږي.
څه خبرې؟ مونږ هم پې پوکه کنه.
جمیل د کلي هلکان د فوټبال په بانه سره راټول کړي او بیا ترې د خپلې ګټې لپاره کار اخلي.
څه شي ګټه؟
وایي که روپۍ وړه ده خو په ټول پوره ده. هغه په عمر کشر دی خو کارونه یې ډېر پاخه پاخه رانیولي. هغه په ډېر ډول ځان یو ځای ته رسول غواړي.
دلاور خان لالا، تاسې وهم اخیسته د جمیل په سر کې دومره خوروا نشته. آسې ته په دې خبرو ته زمری مه جوړوه.
دلاوره نعیمه،
څه وایې؟ څه خبره ده وشفیقې؟ ولې داسې ورخطا یې؟
الی تاسې دواړه راشئ.
خدای دې خیر کړي.
ولی جانه، ملنګ ته شو
هغه کندې ته ورکې وتی بیلچه را اخلي.
ملنګیه، هغه دوه نورې بیلچې هم در سره راواخله، زه به دا ګیلاسونه درته غوټه کړم.
یاره ولی جانه، د دلاور تر خیره وی ډېر خفه کړم.
که رښتیا درته ووایم، زما په اسلام زړه وسوځېده. زه دې بدمشه داسې څپېړه یې په مخ ورکړه چې د ګوتو چاپونه یې په مخ کې راغلل.
دلاور دا خو ونه کړل، اسلام سره یې هر څه کول کړي دي وای، زموږ په مخ کې به یې نه وهل.
د اسلام خوراکي سره یې د وهلو حق نه و. څه ګناه کړې وه؟
د دلاور په مطلب زه ډېر ښه پوه شوم.
ملنګیه، ته څه وایې چې دلاور ولې اسلام ووهه؟
د هغه مطلب دا دی چې لوبه پرېږدی.
زه د بدمشه ماته هم داسې ښکاري. هغه چې اسلام ووهه مطلب یې دا و چې زه چې خپل زوی دونه وهم نو ستاسې هم څه خیر نشته.
ولې دلاور څوک دی چې موږ به لوبې ته نه پرېږدي؟ اسلام یې زوی دی، په هغه زموږ کار نشته، خو موږ سره هېڅ کار نشته.
خو دلاور هغه بدمغزه سړی دی چې اسمان ته کاڼی ولي او سر ترې لاندې نیسي. عمر یې په شیطانت کې تیر کړی، موږ ورسره هېڅ هم نشو کولی.
ملنګه، ستا مطلب دا دی چې لوبه پرېږدو؟
اوهو
یاره ملنګه، خوله دې ستا و عمل دې نشته. اول دې څه ویل، اوس د دلاور یوې پټکې وډارولې.
ولي جانه، که رښتیا درته ووایم، زړه د بدمشه د دلاور پټکو خو خدای داد هم ډارولی. هغه ناپوهه سړی دی، ناپوه سړي ته خلک دوه ځلې سلام اچوي.
ګوره ملنګ جانه، که د فوټبال د میدان په څیر هر میدان پرېږدو نو له دې ځای به تر هغه پورې دیوال هم مخکې لاړ نه شو.
جمیل رښتیا وایي، دومره زر میدان مه پرېږدئ.
په لوبه کې زموږ لویه ګټه دا هم ده چې هره ورځ سر راټولېږو او یو بل ګورو، د ټولو له ستونزو خبرېږو، په ګټه یو کار پیلولی شو.
خو که موږ هر چېرته د فوټبال میدان جوړوو، دلاور به راته په مخکې درېږي، په جنگ مونږ به تکارېږو او له جنګ پرته به هغه په کراره نه کښېني.
یاره ملنګي سمه خبره وکړه.
خدای داده، آسمان چې څومره غورېږي هومره نه ورېږي.
او بله دا چې دا د جنګ خبره نه ده، که دلاور په ناروا پورې نخلي نو ټول کلی به هغه ته ګوته نیسي.
خو د هغه په خوله کې سل ژبې دي، همدا د کلي مشران به دې ته تیار کړي چې په موږ باندې فوټبال پرېږدي.
چې داسې ده نو بیا چې کور ته لاړو ټول به له خپلو مشرانو نه اجازه واخلو چې د دلاور دا لار هم بنده شي.
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د یو کلی زرغغونو د ډرامې څلوربشتمه برخه مو اوریده. نن هم د ډرامې د همدی برخې د موضوع په حق لا چې د مشر ټاکل او د هغه د فعالیتونو څرنګوالی دی خبرې کوو. په دې بحث کې را سره میلمه دی د افغان مشاورینو د سړونو د ادارې رئیس عبدالقیوم وفا. ګرانو اوریدونکو، همدا اوس ټلیفون وکړی او په لنډ ډول د مشر د لرلو او په دې برخه کې د ستونزو د موجودیت په اړه خپلې تجربې له موږ سره شریک کړی. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0-8-22-55-50 او 0-9-9-2-3-50-50. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر رامین کاکړ را سره ملګری دی. وفا صاحب، بحث ته ښه راغلاست. ستړی مشه
مننه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. سلامونه او نیک هیلی
کور ودان ډیره مننه. په ډراما کې مې هم یو کلی زرګون ډراما کې مې واور او کې مو واور دل په دې موضوع باندې چې د مشر ټاکل او د دې اړتیاو باندې د مشر پر ټاکلو موضوع سرخی. یو مشر باید ستاسو نظر څه ځانګړتیاوي او صف ولري؟
ته ټولو مهم ځانګړتیا باید دای چې یو ښه اوریدونکی. یو مشر که ښه اوریدونکی نه دی خپل کسان چې په هغه کې نفوذ لري په دوی کې نفوذ لري. اصلا مشرتابه یعنی نفوذ درلودل. نو که ښه اوریدونکی نه دی د دوی د خبرو د دوی د اراو د دوی د نظریاتو نه به نه خبریږي او بل قوي احساس ولري. احساس په دې معنا چې مثلا زما سره کم خلق چې زما د رهبری په ساحه کې دي د مشرتابه په ساحه کې دي یا زما تر تاثیر لاندې دي نو دغه حالت باید زه احساس کم چې کوم متاسفانه فی الحال په افغانستان کې داسې رهبران موږ کم لرو چې دا احساس ولري چې زموږ رعیت په څه حالت کې دي. بل مسله چې ډېر مهمه ده په افغانستان کې نسبت نورو ځایو ته التیام دی. التیام دقیقا زنم پوهېږم پښتو کې څه
یعنی موږ کولی شو وایو چې د نورو ستونزو ته رسیدګي په یوه ډول.
افغانستان یو داسې ملک دی چې یعنی هر سانتي متر مربع کې په زرګونو زخمونه دي دردونه دي. یو ښه مشر باید دا قابلیت ولري چې د خلکو په دردو باندې د خلکو په رنجو باندې په مصایبو باندې په مشکلاتو باندې پوه وي او هغه ته رسیدګي وکولی شي وکړي. او بل صفت یعنی څلورم صفت دا ده چې خپل په چاپیریال باندې پوه وسي. همدا اوس افغانستان په څه حالت کې دی په کوم جغرافیا کې واقع دی څه قوتونه دي په شاوخوا باندې دننه څه قوتونه دي څه تهدیدونه دي مملکت کومې خواته روان دی 50 کال وړاندې باید د مملکت څنګه وسي دا هغه پوهه ده چې باید یو مشر یو څوک چې رهبر دی هغه ولري.
او فاصب ما ته به دوام ورکو اوریدونکو لرو په ټلیفون پوښتنه برا واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم استانګ زیسن.
وعلیکم السلام. مهرباني وکای کڅ نظر لری څه تجربه لری د مشر د ټاکلو یا په د مشر د نشټوالي په اړه په خپل سیمه کې؟
نو زما نظر خدا دې مشر چرته نه یو سالم رهبری نه وی نو خپل د غستون د رامنتکیږي. خو دلته غستون زدار چې مونږ ډیر مشران لرو مګر دا وای رهبری چې دا ناکامه ده لکه اوس د انتخاباتو وخت دې دغه کم ما کړ دا غزمون مشران مون تراخه یغه پخپل زبان استعمال خو هغه وی په لیکوین نو دغه مشران د یو ځل د پاره زمون مشران پاتې شي چې بل ځل مونږ ته د څه پاتې نه دی دا غونه چې مونږ هغه د دویم ځل د پاره د خپل مشر په توګه وټاکو. نو د مشر لپاره چې کوم اوصاف او صفاتونه دی واغ باندې کوي باید هغه په عمل کې راوړي او په سالم ډول باندې خپل ټولنه رهبری کړي چې د بیا ځل د پاره هغه باور او اعتماد په خلکو
کې. کور ودان او ستاسو نوم او لکوم جنم ټلیفون کړای ټلیفون قطع شو. ډیر مننه وروره. وفا صاحب دا ورور هم یو ډول سره شکایت درلود کوم توجه سی وی د دې نظر پاره تاسو کوم پلان ډول وایست ستاسو نظر څنګه دی چې کله یو څوک مشر کی یو ځلی دوم ځل چې کله هغه مشر کیږي او بیا مشر ټاکل کیږي یعنی مخکنه ستونزه ته څومره باید پام وکړي؟ دا مجموع کې
ګور شفق صاحب متاسفانه یعنی زه د دې ورور سره 100% موافقم چې موږ په افغانستان کې مشرتابه نه لرو. دغه موجوده د مشرتابه نه یو خو په افغانستان کې یا رهبری نه مفهوم چې اخیستل کېږي هغه سیاسي مشرتابه ده. متاسفانه چې موږ په افغانستان کې هغه سیاسي مشرتابه هم نه لرو. دغه مشران چې موږ لرو دا د جنگ مشران وه او فلحال افغانستان انکشاف ته ضرورت لري. نو جنگ تخریب دی او انکشاف دی دا فرق کوي. نو دا موجوده رهبران زما خپل په اند دوی د دې قابلیت نه لري چې د ملت داسې رهبری کړي چې دوم ځلې بیا څوک ورته ولاړ شي دوی وټاکي. او متاسفانه هغه دوی د خپل دغه چوکاټونو نه وتلی نسی. او یو ښه مشر په هغه مشر باندې چې موږ خبرې کوو په صفاتو باندې خبرې کوو هغه هغه مشر دی چې خپل د جامعې په متن کې اوسېږي. داسې نه چې زه په قلاګانو کې یم او باډیګاردان را سره په شاخوا یې نه بیا د دې
مشر وفا صاحب کله چې وایو مشر او د مشرۍ اړتیا نو د یوې ډلې مشرۍ څه ده او څه اهمیت لري په یوه ټولنه کې یا په مجموع کې په یوه هیواد کې؟
ګورې د مشر داسې یو حیثیت دی چې د ساده مثال کې ووایو د سل اوخان د یو اوخ پسې تړي هغه ته په عربي کې راهله وایي هغه قوي اوخوي. نو که هغه وخني شاید دا کاروان مخته ولا نسی. او بل دا چې پیغمبر دغه وایي چې هر څوک ستاسو مشر دی. او هر څوک ستاسو خپل دریات مسؤل دی، یعنی د قیامت پر ورځ باندې پر دی دلیل هضم دا مهم دی. او دا مخکې وویل شو په ډرامه کې، اوس ما په خیال چې دا غنه مخکې چې که مشر نه یې نو د افغانستان خوندې به وي. زموږ یو مشکل دی من حیث ملت چې خاصنه د پښتنو چې مشر نه منو، سر نه منو. او هغه ملتونه چې سر نه لري هغه همدغسې کله به د یو کس پسې رواني، کله به
مشکل به وي پکې. مننه کوربه ده. بیا هم اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام.
پټکه ما لومړی خو وختونه زموږ ټول ځوانانو نه داده کنه، لومړی د کلی په وسط خاص بیا د ولسوالۍ بیا د ولایت په وسط خاص ځان ته خمو شران وټاکو، کمو خمو شران وټاکل ځوانانو ولا د ټول څنګه بخای
شي. تاسو په خپل سیمه کې اټک صاحب، تاسو په خپل سیمه کې دغه څه کار کړی دی؟
ومانه هڅه کوم چې په تاسو د دې کار نه کړی، رښتیا ته جوړ ویل حق کار نه ده. خمو شران په دې لیکل په کچا دی ول سولایت کچا دی ولایت په کچا رمسته کو کولی به د مرغ چې زموږ ته هغه ځوانان چې لږ پیسې لري وسیتې لري احساس نه لري افغاني احساس، هغه زو کوشش کوي چې موږ د مشران شو، موږ د چناو رتا ته پیسې لري او تاسو احساس نه لري، تاسو کو تر ټولو لوی نه تاسو څه په دین له جنجال ښه.
او نو اټک صاحب تاسو کوم جنه ټلیفون کړای؟ خالوی پاکستان هم ټلیفون کړی او حتما دا چې مشر نه لري تر اوسه تاسو هم نتیجې ته نه رسیدلی د مشر په ټاکلو کې په خپله سیمه کې، حتما له مشکل سره به هم مخامخ یې په یو ډول.
احساس ورون ته مشر نه لرو چې چې افغاني احساس په ځان کې تقاعد نه ذات او د مشر یې صحیح ده.
بله بله مننه کور ودان کور ودان ډیره مننه. وفا صاحب اټک صاحب ټلیفون کړی او پکتیانه، او هدف دا و چې یعنی احساس په مشتي کې ډیر مهم دی چې هغه احساس ولري د خلکو درد احساس کړي، دغه مشکلات احساس کړي، په مجموع کې افغاني احساس هم اشاره ورته کړه.
اول خو زه فکر کوم چې د اټک صاحب د دې خبرې سره موافق نه یم چې موږ مشر نه لرو. زه فکر کوم دغه اټک صاحب مشر دی، دا ضروری نه ده چې سړی پیسې ولري بیا مشر سي، دا ضروری نه ده چې سړی به کورونه ولري مشر سي. یو ښه مشر په خاورو خپل د خلکو سره کښینی، وچه ډوډۍ خوري، دا ضروري نه ده چې زه پلو ووم بیا زه مشر شم
او ډېرې پیسې ولرم بعد مشر شم.
او بل د احساس مسله چې د یو د صفاتونه چې موږ وویل چې مخکې چې د یو شر مشر، د یو خدمتګزار مشر، یو ښه صفت دا دی چې احساس ولري. چې زما یعنی 200 کور اخوا ته څه پیښیږي، د دې خلکو څه مشکل دی، ویاله خراب ده، پولی خراب دی، مثلا زراعت کې مشکل لري، ونه نسی کښېنولی، خپل کور جوړي مرستې ته ضرورت لري، واده کې وي، زه باید په واده کې، ضروري نه ده چې زه ولاړ شم په واده کې پیسې ورکړم، یا هغه سړی خپل کور جوړي وي، ضروري نه ده چې زه ولاړ شم پیسې ورته ورکړم، په خپله زه ورسره کار کوم،
ښه مشوره ورکوم.
نو زه فکر کوم چې احساس درلودل ډیر مهم دی.
ډیره مننه کور ودان. دوه تن اوریدونکو مونږ ته په غږ سپټون کې ماشين کې خپل نظرونه پریخې دي، دا به هم واورو.
زه عبدالسلام د هلمند د جنایت ثانوي د ولسوالۍ ډیر مسلمانان پاندا خېل چې دا تاسو دا درمې جوړوي، په دې سره ډیر تاسو ګوډي تاجي کیږي.
زه عبدالوهاب سرجوال د پکتیکا ولایت سرجوال سره څخه خبر کوم. چې هم کوم شهر نیوی د شپه حالات په لکه په افغانستان کې جنګونه ول، باید موږ یو مشر ته ډیر ضرورت لرو، مشر باندې هر څه کیږي.
دو اوریدونکو مونږ ته خپل پیامونه پریښیو. وفا صاحب، یو مشر چې ډیر مسولیتونه هم ورلغاړي وي، ستونزې چې کله پیدا کیږي دغه په سیمه کې، باید څنګه حل کړي ستاسو نظر؟
ګوره، یو داسې مشرتابه دی چې دا همدا زه یم او بس زه مشر باید وسم،
دایم باید وسم هر وخت که کار کوم که نه کوم.
داسې مشرتابه چې دا یو فرد مشرتابه ده او دا مناسبه نه زما د نظره. مشرتابه یو هرم باید ولري او په خدمتګزار رهبری کې هرم سرچپه ای، یعنی قاعده پورته او د هرم راس لاندې، ولی چې ته باید خدمت وکې. نو په هغه حالت کې ته د خلکو مینس کې چې کم کار کوي هغه باندې مشوره اخلي، د خلکو نظر اخلي، ولی چې چیرې د خلکو نظر ونه اخلي چې کم فیصلې ته کوي، دا ستا فیصلې دي، د خلکو فیصلې نه دي. چې کله د خلکو نظر اخلي او دوی په فیصلې کې شریکوي، نو د دې مطلب دا دی چې دا د خلکو فیصله ده او بیا ټول ور باندې ولاړم.
مننه وفا صاحب. بیا هم اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله السلام علیکم نسیم شفق صاحب.
وعلیکم السلام. پښتنه لری او په خپل سیمه کې د مشرۍ په اړه کوم نظر لری، تجربه لری، لمون سره پلان ډول شریکه؟
زه سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا ولایت د تمکنه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. پښتنه خو مې دا د شفق صاحب زما یو
ټلیفون یې لږ چقات شو
کرنی کې دي ماری په باره کې معلومات وړاندې شي ډېر خوند به وکړي. او زما ملګری نصیب
سمه ده. او دا خو یو موضوع. بله موضوع، آیا تاسو مثلا ورزش کوئ، کرکټ کوئ یا نور فعالیتونه کوئ؟ هلته مشر لری په دې ځوانانو کې؟
بله، دا هغه د کرکټ په باره کې معلومات وړاندې شي نصیب ګل شکرمل زما ملګری وایي چې وړاندې شي.
تندر صاحب، زما پوښتنه دا وه چې تاسو په سمکنیو کې یاست، هلته دغه د ځوانانو د فعالیتونو لپاره مشر لری؟ او ټلیفون یې قطع شو. ښه، پر صورت د نظر درلود چې د کرکټ په اړه او د ښوونځیو په اړه. ګرانو اوریدونکو، زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. تاسو کولای شئ خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول دې شمیرې ته واستوئ. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولای شي 903 شمیرې ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوي. وفا صاحب، کله چې خلک د ستونزې بل ډول حلول غواړي، یعنې د مشر د غوښتنې خلاف، یو مشر په یو ډول غواړي چې دا مشکل حل شي، خلک غواړي چې نه په بل ډول باندې خپل نظر باندې، په دې صورت کې مشر باید څه وکړي؟ آیا په خپل هغه موقف باندې ودرېږي که باید د انعطاف پذیري ودرېږي د خلکو د غوښتنو پر اساس؟
ګوره، په افغانستان کې یو قاعده ده، تاسو د عامو خلکو څخه پوښتنه وکړئ چې د افغانستان لپاره څنګه مشرتبه پکار دي. ما د ډېر خلکو نه څنګه زما کار تحقیق او پوښتنه کړې چې څنګه مشرتبه، وایي چې یو ښه دیکتاتوري. نو زه فکر کوم چې که دا مملکت په دیکتاتوري باندې چلېدلی وای، دا 40 کاله به چلېدلی وای. خو د دې مطلب دا دی چې دا خلک، د دې خلکو طبیعت داسې ده چې دیکتاتور نه مني. مشرتابه باید داسې چې دا قابلیت ولري چې کله زما نظر درست نه و، د اکثریت نظر درست و، نو باید زه شاته ولاړ
شم. یعنی کله چې نظر لري، که نظر مهم باید خلکو ته وکړی سي سمې تشریح کی.
بالکل.
او که د خلکو نظر خوي نو باید دای تابع د خلکو نظر وي.
بالکل. ولې چې زه که زه مشر یم، زه یو ساریم، او زما سره کوم خلک چې په دې رهبری کې شریک دي هغه لاس سره دي، نو لاس سره تر یو سر بهتره پوهېږي. او داسې نه سي کېدلی چې لس کسان غلط سي او زه صحیح اوسم. یا که زه صحیح یم، نو بیا د خلکو د انتقال د معلومات باید په صحیح طریقه وکړم.
مننه کور ودان. بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
انور صدیقی خبر کوم، تر څاوره دریو زده ول سره د شبکې تاسو سره ملمنه ډېر ډېر سلامونه سلام علیکم.
کور دی ودان. ورور پلان ډول زه تاسو نه پوښتنه کوم، آیا تاسو په سیمه کې مشر لری که مشر لری په کوم فعالیتونو کې؟
مو ګران ورور مشر لرو په خپل سیمه کې. دا تاسو ته بهتره معلومه ده، تاسو د روان په کې به وو په پوره دی او د استرالې ورنه مشر
مننه صدیقی صاحب. وفا صاحب، صدیقی صاحب له پکتیا څخه ده هم ویل چې مشر لري دوی، او دغه مشر چې دوی لري فعالیتونه هم له خسي وي دی او لاسته راوړنې هم لري، او ټینګار پدې کوي چې مشر باید رښتینی مشر وي، ښه مشر وي. نو کله چې د مشر خبره بیا کیږي او د رښتینی مشر خبر چې صادقانه باید کار وکړي او د خلکو له غوښتنو سره سم څه وکړي چې د خلکو زړه ترلاسه کړي، یعنی هغه سي مشري وکړي چې خلک یې غواړي د خپل فعالیتونه کې.
ګوره، اول خبره ده د دې چې د چا زړه ته ورکشته سي باید صادق اوسېږي. دروغ ویل چې دی، منافقت کول چې دی، متاسفانه د زموږ د زموږ موجوده رهبران خفه نه سي. د دې
یعنی په ځینو کې دا مشکل ستاسو
دا ټول نه وایم، خو مطلب دا وجود لري. صداقت چې دی هغه د خلکو زړه ته سړی هغه کوي. بل خدمت کول، که زه دا قابلیت لرم چې د یو چا خدمت کوم، نو بیا اجرت داسې نه کېږي زه په زور او په پیسو د چا زړه په پیسو باندې هیڅوک د چا زړه ته نه لویږي، لیکن په خدمت کولو په صداقت کولو د هغه احساس درلودلو او داسې نور مسایل د هغه مشکلات او مسایل
یعنی کله چې مشري د خلکو له خوا یو چا ته سپارل کېږي هغه یو امانت دی چې هغه سره یو په شرعي لازم امانت باید خیانت نه سي.
مخکې ما د حدیث شریف ویل چې پیغمبر دخته وایي چې د قیامت پر ورځ به زه خدای د خلکو نه پوښتنه کوي چې کوم ستا تر لاس لاندې واقع دی د هغو نه به ستا نه پوښتنه کېږي، نو دا یو مسؤلیت دی یو دین دی.
بلې وفا صاحب، ډېر کله له نمایندګۍ یا استازیتوب نه خبرې کېږي، نمایندګۍ استازیتوب په لنډ ډول کړه ته وایس وخت هم کم پاتې دی په څو ثانیو کې څه معنی؟
نمایندگی یعنی حقیقتا په دې معنی ده چې زه د یو ډلې خلکو رهبری کوم، د دوی د مسایلو معلومات لرم او د دوی د مسایلو حل کوونکی یم، بیا زه کولی شم د دوی نمایندگی وکم. متاسفانه فلحال دا نمایندګیان په پیسو خرڅیږي چې دا صحیح حالت نه دی، دا کاذب حالت.
ډیره مننه کوروان. زموږ بحث پای ته ورسید ګران اوریدونکو، ډیره مننه چې پوښتنې او نظرونه مو مطرح کړل. له وفا صاحب نه هم مننه چې ستاسو پوښتنې ځواب کړي. نه بجې کېدونکې دی امید مرزبان سټوډیو ته راغلی او بل خبرونه وړاندې کوي. زه نسیم شفق درنه اجازه غواړم، ښه ورځ ولرې مرزبان صاحب. آمدین بفرمایئ.
بله با عرض سلام، تشکر. نسیم شفق، رادیو آزادی را میشنوین. با عرض سلام و صبح بخیر میزبان شما امید مرزبان. تا ساعت ده با شما خواهم بود. حتما در نیمه دوم ساعت درامه قریه و هزار صدا را فراموش نکنین.